د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پروتو خنډونو هواري تجمن دی. زلمی خلیلزاد پر نو وخت د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په قربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل شوی و. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو شویو افغانانو څخه د 200 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل شوی دي. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبو شویو بیړۍ کې د 200 افغانانو جسدونه پیژندل شوی او د نورو جسدونو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو د کان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی ده. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماتانو ته د جولای د میاشتې تر 30 منیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشې کړي. چینایي ډیپلوماتانو تر دې زربلجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لېږدولې دي. بلخوا د متحده ایالاتونو پوځ روسیا ته رانه کړی چې لیبیا ته اضافي یرغلیزې وسلې او جنګیالي استولې دي. د امریکا د پوځ په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. په روسیې دا تور داسې لګول کېږي چې په لیبیا کې ښکېل خواوي د سرت د ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوخت دي او د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنه شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نل خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیرو 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنه سره 3 کیلوګرامه چارج هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفره په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچ موټرونو کې 14 کیلوګرامه چارج د دې ولایت ګربز او زازوی ولسوالیو د قاچاق کول. په کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې پولیسو تر 30 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرامه چارج ونیول. په دوهمو عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چارج چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوی دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کان شي ګولیو او 2 کیلوګرامو خيخي د قاچاقو مخاوني ولا. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رډیټو ویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې پر لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خيخه چی په یو باس موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیولا. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلو چرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خيخه ونیولا. په دریمو عملیاتو کې وویش درو شپږ سو څلور بیا ټابلیټ کان شي ګولې چی ل دوبۍ ښار څخه کابل ته قاچاق شوی د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشه موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوی چې دوه تنه دولتي مامورین دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشه موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړنو لپاره له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېرې ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي.
په نامه پوسټ کورونا ډیپریشن میږي، یعنی مشکلات افسردګي کې بعد از کورونا باوجود میاي.
دا چې دیني تبلیغ له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي، په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه لرو.
د جامعه اسلامي د دلته کې د حلال او د حرامو د خبره کیږي، نو هغه تل خلق د علما او خبرو ته وګ نسی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزي او خزي چیري
چوايه دلته يم.
اوس پرونه د نشي مواد پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ته وویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون وروسته اوس بهرني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او هم دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نښه کړي، خو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشه‌یي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي، چې دې کار د نشه‌یي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
قیمتای هوایی او به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشه‌یي موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنۍ ځواکونو هوایي بریدونو زمسر ډېر مرسته کوله، خو د سولې خبرو د ملاتړ زیانمن کړ. د هوایي بریدونو وستر دلی دي. موږ د نشه‌یي موادو د لابراتوارونو او نشه‌یي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشه‌یي مواد یو نړیواله مسله ده، نو باید بهرنۍ ځواکونه له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زمسر مرسته وکړي. په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ دې ملاتړ ته ډېره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تېرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډېر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشه‌یي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره مبارزه د نشه‌یي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشه‌یي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او هم د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان، ملګرو ملتونه، دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کمیشن چې دوی ضرورت لري، دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2010 میلادي کال په وروستیو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان ورواوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس له امله د ژور خفګان موضوع څیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې له دې امله هغوی سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې سوي دي، خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفګان درملنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي له خپرېدو سره سم په خلکو په تیره بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډېره شوې ده. د احمد پروم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیره کړې، ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګریټو څکولو ته مخه کړې ده.
زه د کورونا په ناروغۍ اخته شوم. که پخوا به مې په ورځ کې 15 دانې سګریټ څکول، اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې، د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې، د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغي اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي، سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پس از کورونا
هغه ستونزې چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کورونا په ناروغیو تر اخته کېدو وروسته پیښیږي، کورونا پوسټ ډیپریشن نومیږي. یعنی د ژور خفګان هغه ستونزې چې تر کورونا وروسته ناروغ ته پیښیږي. ډیری ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفګان او رواني ناروغیو د درملنې پر ډاکټر ته ورسی، نشي مواد ته مخه کوي. یا کله چې خوب ناراموي، نشي مواد استعمالوي. که څه هم نشي مواد دوی اعصاب د لند وخت لپاره آراموي، خو وروسته خطر دا دی چې هغوی په نشي مواد باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
په کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګریټو خرڅولو دوکان لري، وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګریټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګریټ ځوانان رانیسي.
د سګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطره د دې پارک په څرنه کې راټولېږي او نشې کوي. څوک چاس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته یې خپله هم وینې. دا ټول د ژور خفګان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودي نشه یي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دودي د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
در یافته ما نشان میده که
زموږ څېړنې ښیي چې د کورونا ناروغۍ او تر دې ناروغۍ وروسته چې خلکو ته کوم زیان اوښتی دی، په دې زیانونو کې رواني ناروغۍ ډېرې دي. دوهم کرنتین او د کورونا ناروغۍ ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه څېړنې وسي.
د ارواپوهانو له نظره بیکاري، کرنتین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغۍ پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې دینی تبلیغات له نشه موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای سي. د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دینی تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی سي. دینی عالمان وایي که د نشه موادو پر وړاندې دینی تبلیغ ونه سي، نو یوه ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته سي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د نشه موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي، او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړین او مهم دی چې د جامعه اسلامي ده، دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازم خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د داسې خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منل کیږي. نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیلابیل برخې بیان کی. نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوه کړي چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنې ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهي قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دوی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دوی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډېره اسانتیا باندې دوی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشه یي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولای شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی، د هرې جمعې په ورځ دوی ته په سلګونو خلک راټولیږي، د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې، چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک هلته راټولیږي، هلته باید دوی خپل غږ پورته کړي په دې حقله باندې. دینی علما په مختلفو مجالسو کې کښېني. فرض مثال، موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي، هلته خبرې کوي. ښه خبره دا ده چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکړي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې پکار ده چې دینی عالم د ټولنې، د جامعې، د یو مسؤول شخص په حیث باندې هلته هم دا غږ پورته کړي. درسي حلقې لري زمونږ دینی علما، هلته هم باید دا غږ پورته کړي. ډېری علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا او دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي، ډېری علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي. هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونه سي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته سي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپله چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسولیت ده دی د علما کرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه له شرک نه له حرام خوری نه له فحشا نه له بد اخلاقی نه له ظلم نه له غصب نه له قتل نه له نورو بدیو نه موږ خلک منی کوو. مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې دې سره ټولنه ډېره زیات متضرره کیږي. د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدد دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي. او ډېری مخدره توکي داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو بدیو بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډېر شي. سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دیني علماو ته هم متوجه شي. کیدای شي د دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړې وي. ولې الله تبارک و تعالی به له دې نه خامخا پوښتنه کوي. که علما غواړي چې خپله غاړه خلاصه شي مسؤلیت یې ادا کړی وي دوی باید د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدره توکو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشه توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج او اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین کارکوونکي منصوبین دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خطبې لازمه داره چې هغوی خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجدو ریاست باید دا خبره په علماو لازمه کی چې په دې مورد باندې هم دیل خلکو سره بحثونه وکړي. دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولی شي دا کار وکړي. معلمان استادان هغې ته باید برنامه ورکړی شي. ډېر کله د ځوان قشر اخلاق په همدغې وخت کې خرابیږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغې باید په ټولو ډاکترانو باندې دا خبره لازمه کړي که هغه په دولت کې کار کوي او که نه کوي. کله کله د په وقایوي شکل باندې کار وکړي او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډېره اړینه ده. د دې تر څنګ زموږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې دوی نورو مجرمینو پسې ګرځي دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغوی څوک د مخدره توکو تجارت کوي څوک مخدره توکي تولیدوي څوک مخدره توکي واردوي. د دې تر څنګه باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټولو ولایتونو پکې علما غړیتوب لري. دغه خپله شورا خلک دی باید یو قطعنامه ولري. دوی باید په دې باندې کار وکړي. هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدره توکي یا هر منکر داسې یو شی ده چې یوازې دولت به مکلف نه وي هر مسلمان د هغې په مخنیوي باندې مکلف وي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د مؤثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نکمرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه وستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاج محمد ولې وارخطا سو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکترانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکترانو ورته ویلي وو چې د یو بل معتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایه دلتایم. دادی راغلم، چیگی را تویل؟
اکرام چیری ده؟
دبانی و تلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکومشو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی و؟
کورونا نیولی و.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی و.
نو دا مریضو خر چاته راتلی شي؟ په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملي دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملي هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نیشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاص وو بېرته هغه دی و او هغه یې نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو. د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازے رازے مہربانی ہو گئی.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازے رازے پر دغه مخ مخ چوکی کې نه
سم ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده، او نه د یوې ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره را وښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کېدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کېږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پرې اخته کېږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.